دا مشال راډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هرکلی وای. په خبرونه کې د کبالي سمو خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا گورنر په ملکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم اکټ ته واپس اخستو فیصله کړی. په پیښور کې په ټول ګوندی زغونډه کې له مرکزی حکومت د مردم شمارې د زر کولو غوښتنه شوې او پوپ فرانسیس برانډیس کړی چې د یونان تر دورې وروسته به لزان سره اټلی ته لس پناه غوښتونکو کډوال بوزي. تفصیل په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر د غلطه د لګولي کسٹم اکټ یا قانون واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زینن مشال ریډیو ته ویل چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږلې او ډېر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاري شي. د خیبر پښتونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو او عوامو لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپله فیصله واپس اخیستې.
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر شپ دې نتیجه باندې ورسې چې دا موجوده حالات کې چې دا ایکټ واپس راغستل پکار دي او په دې باندې سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رائے ته وکتل او واپس دې صوبایي حکومت چې دی هغه باندې سفارشات راوستل اوس چې دی هغه باندې گورنر صاحب دستخط وکړو.
تیره میاشت په ټول ملکن کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول. په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې پړه په ټول ګوندي زغونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دې د سرشمیرنې عمل ترسره شي. د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پوز د کومک بغیر نورې ادارې هم دا کار ترسره کولی شي. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د مردم شمارې چین، پاکستان، اقتصادي راداري او صوبې د نورو حکومتونو په لړ کې به په مرکزي حکومت د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه په ګډه فشار اچوي.
فدرال گورنمنت کوم خبره ومنلې هغه د اتفاق ته وځل او چې نن بیا موږ اتفاق یو خبره نو یو سټډ وی سی بیک اپ مثلا پاسانی حل کړی دی شی او ان اف سی اوارد فیصل هم سر کې دی شی او دا سه مردوم شماري چې کومه دا ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس با نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کیږي او ډېر تا دا پریشر وا جاری ساتو.
په غونډه کې د پښتنو په نورو ستونزو او د وسایلو په تقسیم هم خبرې اترې وشوې. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړی چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملی توګه ونوینی تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسم ژمنه باور نکړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته ویل چې دوی به اوس خپل غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي. پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد ځانمرګي برید ځمواري د پاکستان طالبانو منلې وه او په دغه پیښه پاکستان هم خفه وو. بیان وایي له حقانی ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریک کېدو تورونه بېبنیاد دي. پاکستانی چارواکي داوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان سرکاري ټي وي ننویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 تر چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي. ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلعه کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحله ته داخل شوی دي. ورمره د پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ 23 کسان یرغمل کړي چې پکې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. پولیس زیاتوي یاده ډله د پنجاب سند بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره د کندوز هوسوی روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستو جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي. د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري پکې شامل دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې په یو هوټل باندې د حمله مخه نیولې ده. د دغه ریاست لخوا نن په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي د حقاني شبکې اراده لرله چې د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د دوو ماینونو په وسیله حمله وکړي، خو د اعلامیې له مخې دغه کسان هدف ته تر رسیدو وړاندې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي د کاتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناه غوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کیږي. د یونان سرکاري ټي وي ای آر ټي خبر ورکوي چې اتشامي او دوه افغان کډوال به هغه وخت مخکې تلو ته پرېښودل کیږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کیږي، ځکه چې پای ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چاچې د پناه غوښتنې درخواستونه منزوريږي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کیږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لاغې ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 0.1 کچې زلزلې وروسته پرون بله د 0.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمن کړي دي. روانه اونۍ دا درېیم ځل دی چې دغه غونډه ځنډیږي. په عراق کې سیاستوالان د وزیر اعظم حیدر علي بادي په کابینه کې د پوهانو د ټاکل کېدو په پلان اختلافات لري. د پارلمان سپیکر سلیم الجبوري په یو بیان کې ویلي چې دغه اجلاس په دې وجه وځنډول شو ځکه چې امنیتي ځواکونه د پارلمان حفاظت نه شو کولی. د پارلمان ځینو غړو پر الجبوري تور لګولې چې د غونډې د مشري هیڅ حق نه لري. د اپریل په 14 د پارلمان ځینې غړي د جبوري په غیر موجودګۍ کې سره راټول شو چې دغه د لرې کولو په اړه رای واچوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه باوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا گورنر په مالکان ډیویژن کې د کسټم قانون نافذ کولو پریکړه واپس اخلي. عوامي نیشنل ګوند دې پریکړې ته څنګه ګوري؟
چې دا چې لاغون ځپلې دي، دا دهشتګردۍ ځپلې دي، دغه ته ډېر لوی تاوان شوی دی، خلک د دې متحمل کېدای نشي.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خفیه ستاندرد کړی چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورنو لګول شوی ول. د قبایلي سیمې کور مې اوسیدونکو له حکومت د معاوضې غوښتنې کوي.
تی نیم چک ورته ملاو دی، نیم چک په انتظار کې دی، کورونه وران پاتې دي، نو په کار دی ته مو حکومت بالا نه دامه ترې پاکو ته د چکونه زر تر زر ورته ملاو شي ته خپل یاب.
په کندوز ولایت کې له دوه ورځو راهیسې جګړې روان دي. ځای اوسیدونکو سوای
د دوه ورځې کېږي چې په کندوز کې جنگ ده. یو لوی بدبختي روانه ده، خلک پریشان دي، در په در دي، کار نسته، غریبي نسته. ده
په ننګرهار ولایت کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار زمینی برابرولو غوښتنه کیږي.
په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني څوک د تعلیم سره شوق لري، مسلکي زده کړې وروخي. یو شمیر ته کوشش وکي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي، حتی یو شمیر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره وسه. درنو اوردن کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خبر پختونخوا گورنر وایاند وای حکومت په مالکان ډیویژن کې د لګول شوی کسټم اکټ د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی وو. د مالکان ډیویژن ځینې خارونه بند کړي وو، خو اوس د گورنر وایاند علي خان یوسفزی وای چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسټم اکټ یا قانون د بیرته اخستو پریکړه کړې. تفصیل شبیر مرجان دا کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس د احتجاجونو وروسته مرکزی او صوبای حکومت د کسټم قانون واپس اخیستو پریکړه کړې ده او ډېر زر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شي او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک وروسته په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم دغه قانون عملی کړی شو.
سفارشات راغلی وو دا اکتوبر 2015 کې چې دی سابق گورنر سردار مہتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیدنٹ آف پاکستان ته استول او دا اوس په دې مارچ په میاشت کې چې بیا پرزیدنٹ آف پاکستان چې په هغه باندې دستخط وکړو.
بل خو د دغه قانون عملی کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوص توګه عوامي نېشنل ګوند ته د پزد راوتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تیر اونۍ رابلل شوې چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړې شو. د بنیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو د صوبایي سملې غړي او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام اوستایو او یو چې تر هغه به دوی مطمئن نوي تر سوچې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نوي جاری شوي.
اعلان کړی چې تر څو پورې د کسٹم ایکټ د واپسای نوټیفیکیشن نشه باضابطه موږ اوس هم ټول ملکن ډیویژن چې هغه پالتال دی ځکه چې ملکن ډیویژن چې دا سیلابونه ځپلې دي دا دهشتګردۍ ځپلې دي دغه ته ډېر لوی تاوان شوی دی خلک د دې متحمل کېدی نه شي او په درې کال کې نه مرکزي حکومت او نه صوبایي حکومت او ملکن ډیویژن ته کوهستان ته هیڅ قسم له ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي سمراټ نه دي ورکړي بیا خو د دې خبرې جواز نه پیدا کېدو چې دې دا
دا دونه را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم د قانون عملی کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله او په ضد احتجاجونه او هړتال هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې واپس اخیستو غوښتنه وکړې شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور. درنو کو تاسو د مشال لیډیو خبرونه ته اغواګي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غوښتنو لپاره د ولسی پاسون خبره کوي. د جمعې د ورځې غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وادو باور ونکړي. تفصیل ځلان یوسف زئی.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنه کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیولہ نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی ہو اکنامک کورن دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ نہ خلاف منگا احتجاج بکو بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړې کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقه خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقه لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی پکار ده دلته کې تعلیم پکار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې بخل کو روزګار ملو شي. پنجاب د خطرناک گیم کوي پدې کې او دا بدون خطرناک طرف سلاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک را پاسي د خاص کر پختانه را پاسی پدې کې د بلوچستان بازي علاقو خلک را پاسی او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځلې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به وکړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعدې وکړي او بیا واپس به کوي. دې ځلې دا فرنټ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به انشاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو، د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږو. په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمې او د پستیجه به او د لوندېجه به ګنجایش موږ سره نشته.
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنی مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارې لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محروم کول غواړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو غوډونکو، د تھیټر او ډرامي پښتون هنرمند او د پېښور په اډورټ کالج کې د انګریزي ژبې د پخوانی استاد پروفیسر ضیاء القمر په اړه داسې ګنګوسي او رپورټونه خپاره شوی چې ګینه هغه وفات شوی دی، خو د هغه نږدې خپلوان وایي چې ضیاء القمر ژوندی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په دونیمی بجو،
د مشال مرکا
په درنیمی بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال اړو ته تاسو وګورئ، درنو دونکو، د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفیه اسناد رد کړی چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوی ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی وسلوالي ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یوې استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې په جواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاد تورونه دي. نور تفصيل رابع اکرم خان.
د امریکای د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نېشنل سکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوی اسنادو کې د پاکستان په ISI حقانی شبکې ته بریډ لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی. د راپورونو تر مخه نېشنل سکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیه معلومات آنلاین شایع کړی دي او د معلوماتو پورې د رسایې د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکای خارجه محکمې نه حاصل کړی دي. له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چپمن کیمپ باندې د حملې داوا ناکونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان TTP کړي وا. خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بې بنیاد دي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه غره خلاف د پاکستان پولیس کونو سره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وجل شوې دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوې دي. د لړکی د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کې دي شیدا د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي.
هغه وخت چې دوی سره دا انفارمیشن او دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کې دي چې ته معلومات هم ورکړی وي او خپل تسلی به داغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک کړي نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري. البته دا خبره ده چې حقانی شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به دې ته ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو، نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د اوس دا صرف یو اشاره ورکړه او دا غیر پس انتظار به یا به دینه پس امریکا چې کم دی د دې د یو دغه چې کم دی یو پریکټیکل شیپ ورکې مخکې بس کیږي دا خو اوس وخت وای خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وي د پاکستان پر ریاست.
د تیر زیارت په ورځ امریکای د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا و چې دا کیبل څخه خارجه محکمې نه دی خو د دې د سرچینې په اړه د سویلونه انکار وکړو او ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي. د دا هم ویل چې پاکستان په اعلی سطح دا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو وګورئ د نورو کو د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبر شبي رپورټونه جدي واخلي. د یا سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې د کې خپل نوم خکول غواړي، نو با جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وای دوی پوره هڅه کوي او تر اپخوای حالت خکړې دي. نور تفصيل د بوریوال کاکړ پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکه شوې ده. د چهارشنبه په ورځ خبر شوې دی رپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پر نام لیکېده، په نر او ښځې کې د برابرۍ نشټوالی، فرقی تشدد، د خبریالانو زورول، جنسی تیری، کورنۍ تشدد او لمرمونو او نجونو سره د امتیازي چلن په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورت کې یادونه کړې و. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے
کچرے دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم خکول واړی، نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. د تدینه ګوري چې رپورت د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان دی، کله د امریکا د بارنو چارو د وزارت ته او یا د بشری حقوقو کمې بلې ادارې دی، دوی باید ذکر ورسخه وکړي. موږ په خپل رپورت کې له هر موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کال راهیسې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده، خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومنګ ورته ګورو نو پزورا ورکوولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پزینو سیمو کې خو د پزورا ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کې دوه لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې زورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشری حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د په وینا تر پخوای حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چھے دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده، بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خواله راغلي. د ماشومان او مېرمنو د حقوقو ساتنې لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده، نو هغه وویل
پہلی دفعہ
پاکستان کے پلومڑی ضلع بشری حقوقو خوندی توب لپارا وزارت جوړ شوی دی او ځانګړي قائمه کمیټه ټاکل شوی ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغې لپارا تګلار جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
دا یادونه ورده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب و مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي، خو هغوی دا یوازې تور غني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو وګورئ. درنو درکو د افغانستان حکومت وای د پاکستان لرجمن سره سم طالبان به د سلور اړخیزو غوندو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینی وای که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربای به یې پاکستان بی. په همدې حال کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو دي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
تعهدات کې پاکستان امرای ما او امرای کمیسیون چار جانبه کړه
بود. پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکېلو څلور اړخونو سره کړې وي نه دی عملي کړې، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه.
ایا متکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو اوریدونکو له وزو قندوز ولایت ته له دوه ورځو راهیسې وسله والو طالبانو د قندوز د ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز د نیولو په هدف یې د عمرې په نوم یې خپل پراخ عملیات پیل کړي دي او لا هم دوام لري. د قندوز سیمه چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت کې عملیات پیل کړي دي او هلته غیر خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصيل د اجمل ارین په رپورت کې اورو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمرې په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمه ایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمرې په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمرې په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي. په همدې حال کې د کندوز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندوز مرکز ونیسي، خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګ څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندوز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي، نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. لدوی څخه څوتن او ازادي رادیو ته داسې وویل
دو ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د قندوز کې او قندوز هم محاصره ده او بیریږو سه نسې بیا قندوز په سقوط کې سي او احتمال د سقوط هم لري دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي
د دوه ورځې کېږي سي په قندوز کې جنګ ده یو لویه بدبختي روانه ده خلک پریشانه دي در په درې دي کار نسته غریبي نسته ده کاملا کار نسته ده هره ورځ جنګ دي جګړې دي مرمۍ دي موږ کار نسو کولای
دوه ورځې کېږي چې قندوز کې جنګ روان دی خلک په تشویش کې چې قندوز بیا سقوط نه کړي
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندوز په ښار کې اورېدل کېږي بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندوز د ښار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کندوز د ښار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي
درنو درکو له کندوز کې روان جګړې په اړه تاسو رپورټ اوریدلو اوس وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې ملي حمیر زادانه ته خبرو لنډی زور
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغل ته د لګولي کسټم اکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې د گورنر اقبال ظفر جګړاویان نن مشال ریډیو ته ویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده د دې هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې په اړه په ټول ګوندي ځغونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دې د سرشمېرنې عمل ترسره شي د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پوځ د کومک بغیر نورې ادارې هم دا کار ترسره له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه کې د خیبر پختونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړي چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونويني تر هغه به د مرکزی حکومت په هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA په کیم ځانمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو پاکستاني چارواکي دا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیسوالا او 11 چوټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي د کندوز سوزوي روغتون چارواکي وایي دغه سیمې له روسو جګړو نه ورته شپږ مړي او 15 اتیا ټپیان وروړل شوي دي د کیتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی چې د یونان جزیرې لسبوس تر دورې وروسته به لزان سره اټلی ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي په دغو لسو کې اته شامي او دوه افغان کډوال شامل دي چې مخکې تلو ته به پرېښودل کېږي د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي په تېرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمنې کړې دي
ملیح امیرزاده وچې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو ودونکو اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي راوی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او ټکي په دې رپورت کې راغون کړی دي
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبه بندۍ او ترکیې وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولست یو وار بیا باور ورکړی شي ادارې زیاتوي چې کله مونږ خپل د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو پرځې حقایق د پټولو پالیسي سې باندې عمل درآمد روان دي ادارې وایي د رویې عمل کوم په مفاد کې نه ده کله یو کوم په هیڅ د مهمه منصوبې خلاف بهرني عناصر سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروری دي نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپل رویې یو نظر واچوي او د وړو سبو د مفاداتو خیال دی وساتي نو بیا په دې اهم منصوبه کې بهرني عناصر د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدي شي د اخرې کلی کې هله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خطبه د تسلی وړ جواب د منصوبه بندي او ترکیه وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا کړي کېدون کې شکونه لري کولو کې به د زړه کار نه اخلي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی، د قومي اسمبلی په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګۍ ذکر، په دې لحاظ د خاص اهمیت وړ دی چې پاناما لیکس په شان په دې معامله هم ډېر بحث شوی دی، خو وخت تېرېدو سره دا معامله هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمې سرمایې ذکر شوی دی، د هغې قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی، خو سویس بانکونو کې ایښودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکې لیکي پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده، ځکه چې د معاشي بحالې په اهم مرحله کې دی، خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او قوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټولې نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلۍ غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې سره تحقیقات پکار دي. ادارې اخري کلي کې د پاناما لیکس معامله خو د تفتیش د عمل نه تیریږي، خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې دا ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو ذمہوار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅه کوي، خو د مسعود اظهر په معاملې کې یې دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو وپاڼې په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته. وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی وو چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول وو. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی وو. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمہوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوه لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو وپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوې ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیر اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي درون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 زرو نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي، په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیتو تاسې غوږی درنو ودرکو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وای د ملا محمد عمر تمرین رستو د طالبانو په رهبرۍ کې کړکیچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لار خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي دې مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. لوړ رتبه امریکایي جنرال پرون جمعې پروز رویټرز خبري جان سره په مرکه کې نوري خبري هم کړې دي چې تفصیل یې د فرشتہ جلال زی پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړيني او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر ترمليني ورسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور ارشوي چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولې وو، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان نیتی ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړه، یو ور بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدی هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کیږي. زموږ اندیښنه دا ده چې کچیر طالبان بیا واک ته ورسیږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ور بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمیر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگتن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندیښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی، خو د رویټرز په حواله په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو ورخیز یا لخپل لور عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به شمیر کم وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیتو تاسې غوږی ډان او رسپانه د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو رپورت په حواله وای چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې کرکه خوروي او د زده کوونکو په ذهنون کې د نورو مذهبونو په اړه تنگ نظری ته وده ورکوي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان سفیر وای دوی له نصاب هغه مواد لری کوي چې پرې نیوکې کیږي. د دې لیکنې نوري برخې له فرخندا صدور
دان رسپانه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس چلانی وای پاکستان د نصاب هغه مواد وباسي چې پرې نیوکې کیږي. د امریکا د هغه رپورت په اړه چې وای د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جلانی وای هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصاب هغه ټول مواد لري کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه ته وده ورکوي. دغه رپورت امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پر شوې ده چې وای په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمیر کتغنونه دي. عباس چلانی وای دا سی یو شمیر خبرې چې په 2013 کال کې د نصاب برخه به اوس له کتابونو وستل شوې دي چې مطلب یې دا هم ده په دې لړکی کار روان دي. هغه وای دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې دا سی ټولي خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچینګ انټالرنس ان پاکستان په نامه د رپورت ته تیر چار شنبه پورس په واشنگتن کې خبر شو. دغه رپورت په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس تدریس له نظام هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورت کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځي. په دغه رپورت کې دا هم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل گاونډي هیواد هند اهم د دښمن پسترګه ګوري او ګرانه ده چې په روان وخت کې دوه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورت تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو ایسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادی حقوقو سرغړونه کیږي چې باید دغه فکر ختم کړي شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سہولتونه او مراد ورکړي شي.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
نرونو کو ډیلی ټایمز ورسپان لیکي په پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماری یو معما جوړ شوې ده په دې معاملې کې صوبې تحفظات لري چې باید حکومتي حل کړي د مقالې نوري برخې د یوې وړکې د میرستو ډیلی ټایمز ورسپانې په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شماری د ارزښت په اړه مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري په تاریخي تناظر کې ک وکتل شي نو بیت لحم نواخلي تر روم پوري او بیا په اتلسمه پیړۍ کې په سکندنیوین هیوادونو کې مردم شماری شوې وي د امریکا جوړونکو په 1990 کال او برتانیې په 1901 کې سرشمیرنه کړې وي لدی روسو هر یو هیواد په دوامدار توګه سرشمیرنه کوي چې د ژوند په هر یو څنګه کې ډیر زیات ارزښت لري ورسمان کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معما جوړ شوې ده په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماری په 1998 کال کې شوې و په هغه هیواد کې د آبادی تناسب ورستر بل زیاتیږي خو د دې شمیرنه نه ده شوې کسوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې لډیر مودې رئیس د ځند ښکار مردم شماری وکړي یاد کونسل د مردم شماری لپاره نیټه هم نه دا ټاکلې په دې حقله ځینی وجوهات خودل شوی چې پکې د مردم شماری لپاره د امنیتی سرتیرو نشټوالي هم شامل دي ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات په دې لار کې تر ټولو لوی وجه خودل کیږي د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرن لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسي نه لري خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري سلور وړه صوبه د دریز دري چې په هغه سیمو کې لنور زاینو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په انده هغوی ټولنی او دیموګرافي یا جمعیت توازن خرابول شي د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي ورسمان لیکي د پنجاب پرتلا نور صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري دا اداره لټول هواد د مردم شمارې لپاره معلومات راغونډوي خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي ډیلی ټایمز ورسمان لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځندولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي ورسمان زیاته بي چې د کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکي هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پری کیږي
د سولې پر لور
مستقبل خاورا امر غواړو
امر غواړو یو نه تا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کړه چې دا غمینه نشوند د سرنست د
هغه په میرا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
درنو درکو فرایډي ټایمز مجلې پنجاب په پنجاب کې د پاکستان د امنیتي ادارو د ضرب اهند په نامه عملیاتو په اړه لیکي چې دا کاروایی د ځای سخت دریزو وسلوالو پر ځای بیلابیل جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کیږي په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې بیلابیل سیمو کې د پولیسو رینجرز او فورس ګڼ عملیات شبي خدا به هله نتیجه ورکوي چې پالیسی جوړونکي د سخت دریزې د ختمولو لپاره کار وکړي بشیر غواخ د مقالې نورې برخې وړاندې کوي
فرایډي ټایمز مجله لیکي چې پاکستان کې د امنیتي ځواکونو عملیات د هر مرز دوا ګڼل کیږي ځکه خو کله د بلوچستان په وچو غرونو کې عملیات وشي او کله د سوات په شنه سیمه کې کله عملیات د کراچۍ د ګڼې ګڼې په خار کې تر سره کیږي او کله هم کشمیر کې د لیکوال په خبره پاکستان کې په مشکله داسې ځای پیدا کیږي چې عملیات د پکې نه وي شوي په مقاله کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سمو دوړاندې په وزیرستان کې ضرب عزب عملیات پیل شول دا عملیات ځکه شروع شوی وو چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په یغیتوب بدل شوی وو لکه د نړۍ د هرې پوځي کاروایي په شان د دې عملیاتو مقصد هم له سیمې څخه د وسلوالو ویستل او د حکومتي واک ټینګ ساتل دي. فرایډ ټایمز لیکي اوس په پنجاب کې عملیات پیل شوي. پنجاب د پاکستان د نورو برخو په شان له ترهګرۍ اغیزمن شوی دی. دلته هم وسلوالې ډلې لکه د نورو صوبو په شان ځوانان د ځان ملګري کوي، خو پنجاب کې د دې هر څه سره سره بیا هم اکثره کلو ته تګ امکان لري او داسې ځای نشته چې د حکومت له واکه دې بهر وي. د پنجاب کچا سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي، که څه هم امنیتي ځواکونو ته سردردی جوړ کړی، خو دغلته موجود وسلوال ترهګر نه بلکې جنایتکاران دي. په دې معنا چې د ضرب آهن په نامه دا عملیات پنجاب صوبه کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد نه بلکې د ځایي جنایتکارانو په خلاف کیږي. په مقاله کې راغلي چې ځینې کتونکي په پنجاب کې د عملیاتو په پیلېدو خوشاله دي، خو یاد دی وی چې یوازې عملیات یوه ستونزه نه شي حلولی. لیکوال مثال راوړي چې د اسلام آباد پر لال مسجد عملیاتو په عامو خلکو کې د امنیتي ځواکونو ښه اثر پاتې نه شو. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې په پاکستان کې باید د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه واخیستل شي. په لیکنه کې راغلي چې همدارس باید د ترهګرۍ په تړاو نیول شوو کسانو باندې مقدمې وچلول شي او سزا دې ورکړل شي. د دې ترڅنګ باید د ترهګرو ځپل لپاره باید ټولې صوبې او ادارې د یو بل سره لا ډېر کار وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
ده. افغانان څو غړي به شک چوه
ډېر سخت روان دي. هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشاله لوت تاسو وګورئ درنو ودونکو په کورمه کې د فرقایزو شخړو پر مهال غیزمن شوی خلک شکایت کوي چې له دوی سره د کورون د جوړولو په اړه ژمنې شوی دي، خو تر وسه پورې هغه ژمنې حکومت نه دی پوره کړی. دوی له حکومت څخه غوښتنې لري. د طارق اورغزی پر رپورت کې ورو
په کورمه کې د فرقایز شخړو له امله بې ګوره شوي متاثرین وایي حکومت سره د بیا آبادکارۍ لپاره د درېو لکو روپو وعده کړې وه، چې په هغې کې دوی ته صرف د یو نیم لکو روپو یو چیک میلاو شوی دی او نورې پیسې ورته لا هم نه دي میلاو شوي. محمد زبیر بنګخ په نوم یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي حکومت دې ورته پاتې کمې پیسې دي هغه زر ته زره ورکړي چې خپل کورونه ورباندې جوړ کړي.
ډېر خلک داسې شوي دي چې هغه واپس دي، نیم چیک ورته میلاو دی، نیم چیک په انتظار کې دي، کورونه یې وړاند پاتې دي. نو په کار دی ته حکومت بالا نه دامه طریبه کوو چې د چکونه زر تر زر ورته میلاو شي چې خپل آبادې مکمل.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې په هغې کې یوه ماده دا ده چې په بیا آبادکارۍ کې به خلکو سره مرسته کیږي. شعیب خان په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې د شخړو په وخت ړنګ شوي دي، خو وسواس نه لري چې جوړ کړي.
د شیعه سنی ګډبډ شو، هغه واجی سره دا کورونه ړنګ شو. دا کومې کوټې وې دي کې کوم ګډر و، کوم سریا و، کوم شی او چوپخه کورونه و، چوکا شا و، دا ټول بالکل ارسه ختم. نه موسره دسې امداد نه دی شوی لکه سوره موسره دی کوله و. 50% خلک زکوم راغلي دي دغه سره څخ پل څ واس باغه هغه لګ گزارا ورګه کړی دي، زینې جوړ کړی دي، راغلي دي او و ساس کوم سره څ واس غنښت غنښت راتلای کورونه بده.
سرکاري ریکارډ تر مخه په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوی او 3500 تا معمولی زیان رسیدلی دي. په 2012 کال کې د بیکراشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د یو عرب او اویا کروڑ روپو اعلان شوی دي. په سیمه کې انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض په دې اړه مشال لوډیو ته وایي متاثرینو ته تر اوسه دویم کیس په دې نه دی ورکړی شوی چې د پاکستان قومي احتساب اداره په نیب کې د کورمی ریونیو ډپارټمنټ یا د ګټې ادارې کم چارواکي دي د هغه خلاف یو کیس روان وو.
نیب کې یو انکوایري روانه وه کم ریونیو سکر د دې خلاف خلک تللي وو چې سزاګونه پریښي دي، چاته زیات چیکونه ورکړي، خو هغه کلیر شوه لکه هغې کې څه دې ثابت نه شو چې یا ریونیو سټاپ یا انتظامیې دې کې څه غفلت و، کم درخواستونه وو هغه سیټیسایډ شو. نو انشاءالله دغه فایل چې څنګه مونږ ته راشي نو په دې کې به انشاءالله چې کم چیکونه پاتې دي هغه دویم قسم دي ته ملويږي.
واضح دی چې په 2012 کال کې مری امن روزنامه د ملکی دورسته د خلکو واپسی په سلسله واره توګه شروع شوې ده. سرکاري ریکارډ تر مخه په تصدیق شوي 2000 خندانونو کې تر اوسه پورې 3000 خندانونه خپل سیمو ته واپس شوي دي او باقي نور لا هم د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د نورو دلکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د رواني غړې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د ننګرهار په لرو پروتو ولسوالیو کې هغه ځوانان چې د 12 ټولګي فارغيږي او لوړ زده کړو ته لار نشي پیدا کولی یو شمیرې د بیروزګارۍ له امله د دولت مخالفانو په لیکو کې جذبيږي. د چارو پوهان او نور کار پوهان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ځوانانو لپاره دي د روزګار امکانات برابر کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې ورو.
په ننګرهار کې هر کال په زرګونه تن ځوانان د 12 ټولګیو څخه فارغيږي چې یو شمیرې دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي او یو شمیرې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. خو ګڼ شمیر ځوانان د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر ریم الله سمندر وایي چې ملي سوداګر او بارسوخه اشخاصو ته پکار دي چې دغه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي.
زموږ تجار دي یا هم د افغانستان متنفس شخصیتونه دي. هغوی مثلا یو شمیر له دغه ځوانانو چې په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیږي د ننګرهار لری پرتو ولسوالۍ راولي. په ننګرهار کې اوځي کې لیلی او تور کاني دلته په مختلفو تعلیمی مؤسساتو کې شامل کاني. څوک د تعلیم سره شوق لري مسلکي زده کړې وروخي یو شمیر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي حتی یو شمیر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید کاني. مدني ټولنو ژورنالستانو ترمنځ همغږي رامنځته سي او دا په شریکه توګه حکومت ته ورسول سي او پر حکومت فشار وارد سي. زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک مخیل هم په ملي سوداګرو او با نفوذ شخصیتونو غږ کوي چې په ځوانانو پنګا چونه وکړي او خپل ملي رسالت سرته ورسوي.
زده کړې او تعلیم د ځوانانو لپاره یا خصوصا زمونږ د کوچنیانو لپاره حق سدي چې که په موقع تر سره نشي پر راتلونکي ژوند کې د دې هیڅ جبیره نشي کېدای. ګڼې سیمې زمونږ دا سدي چې آلته د ننګونو سره امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. زمونږ مشرانو ته زمونږ ملي خلکو ته زمونږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا آلته شونتیا موجوده نه امکانات موجود نه نور سیمو ته مونږ خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي هغوی ته امکانات برابر کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمدزی وایي چې دوی له ځینو شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې بېوزله ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. خو دوی هم په ملي سوداګرو او د پارلمان او ولایتي شورا په وکیلانو غږ کوي چې په دغه برخه کې د ځوانانو لاسنیوي وکړي.
ډیر ځوانان اوس هم په ننګرهار کې لرو شي له زده کړو بې برخې دي. د ولسی جرګې او تن وکیل سید اکرام د الفلاب پوهنتون کې سلطنه ځوانان مصارفات د پیل نظر پایا پورې چې دوی خپل تحصیلي دوره بشپړی د منلې دي. ولی په نورو باندې موږ غږ دی چې دغه ډول وکیلانو نه دغه ډول تجارانو نه زده کوي د خپل ولسونو په درد باندې وپوهیږي او د دوی لاسنیوي وکړي.
د دولو د چسکل په ننګرهار کې 250 ځوانانو په دولتي پونتون کې د زده کړو چانس تر لاسه کړي. خو په زرګونو ځوانان به نتیجې پاتې شوي چې د اکثرو یې دا وس نشته چې په خصوصي پونتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو نه رستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتي را رسیدلو یو سوشي بي پاتې دي چې پکې ملي امیرزاده ته وزل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډي زولان دکړي.
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر دغلته د لګولي کسټم اکټ یا قانون واپستو اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړاویان نن مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم اکټ پورته کولو مسوده د دغه هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږلې. په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې د مردم شمارې په اړه په ټول ګوندي غونډه کې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې چې زر تر زره دې د سرشمیرنې عمل ترسره شي. د غونډې په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پوځ د کومک بغیر نورې ادارې هم دا کار ترسره کولی شي. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغې به د مرکزي حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. پاکستانی چارواکي دعوه کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چوټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د کندوز هوزوي روغتون چارواکي وایي د دغه سیمې له وروستو جګړو نه ورته شپږ مړي او 15 ټپیان وروړل شوي دي. وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د کاتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي. د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې له هم روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې دغه دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. او د عراق پارلمان په داسې حال کې د رشوت ضد اصلاحاتو په اړه یوه غونډه منسوخ کړې چې په هیواد کې لا زیاتېدونکي سیاسي بحران ریاستي ادارې اغېزمن کړي. په روانه اونۍ کې دا درېیم ځل دی چې دغه غونډه ځنډېږي. په عراق کې سیاستوالان د وزیر اعظم حیدر الابادي په کابینه کې د پوهانو د ټاکل کېدو په پلان اختلافات لري.
نوونکو هم دې سره د مشال لړۍ د نن ورځې خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایاند ملي حمیرزاده، ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران له تاسې اجازه غواړو. سبا لو بیا هم تاسې په خدمت کې سحر 9 بجې خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسې په هم دې موجونو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري او خوشاله او آباد اوسئ.